السلام علیکم، ښه راغلاست. نن شنبه د نوومبر د میاشتې 13مه نیټه ده. تاسې دا اوس موږ نورې خپرونې په سټلایټ او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه احمد شکیب یم. د امریکا د ایلینای ایالت په شیکاګو ښار کې د وټپور په نامه د بشري خدماتو ادارې ښځو ته په بیلابیلو برخو کې ورکشاپونه پیل کړي چې دوی وکولی شي په خپله خپل ستونزې حل کړي. دغه اداره چې افغانانو جوړه کړې ښځو ته له روغتیایي خدماتو نه نیولې تر ترانسپورت او نورو برخو پورې معلومات ورکوي. د ادارې مسؤلین وایي دغه ورکشاپونه د مسلکي ښځو لخوا برابرېږي او دغه لړۍ به نوره هم دوام وکړي. د ایران نوې سفیر کابل ته رسیدلې ده. د کابل په هوایی ډګر کې د خبريالانو سره په خبرو کې ویلي چې د بحث وکړي چې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې حل کړي. مخکلي دینه چې په دې اړه د ملما نظر واخلو، بیرته به ورشو شیکاګو ته او هلته به د افغانانو لپاره چې کوم ورکشاپ جوړ شوی، د ورکشاپ د ګټو او اهمیت پاړه د خلکو نظر وره.
د میرمنو لپاره لارښوونه کېدله چې څنګه دوی کولی شي د دې ځای د ترانسپورت څخه استفاده وکړي او په عین حال کې د منابعو د صحي منابعو څخه څنګه کولی شي استفاده وکړي، د خپل ډاکټر سره څه وخت کولی شي چې وګوري، څه رقم کولی شي چې خپل اپاینټمنټ ونیسي، د بس څخه څه رقم استفاده کولی شي، همداسې نور.
په 2021م کې د جمهوریت تر نسکورېدو او د طالبانو د واکمنېدو وروسته څو ناڅه یو لکه څلور ویزر افغانان امریکا ته انتقال شوي دي چې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې په ژوند لګیا دي او د نوي ژوند سره د اړول لپاره په بیلابیلو کورسونو کې ځانونه شامل کړي دي. په دې برخه کې افغانانو هم یو څه هڅه او زیار کړی دی، بیلابیلې ادارې جوړې کړي دي څو نوي مهاجرین وکولای شي د نوي هیواد د فرهنګ او کلتور سره سم خپل ځانونه عیار کړي. مخکې له دې نه چې نور ریپورټونه ته ورشو، څولن خبرونه لرم. د خبرونو نمخ کې د جرمونو د نړیواله محکمې د تازه هڅو په اړه یو راپور لرو. د جرمونو نړیواله محکمې ICC منلې چې دغه محکمې ته د یو شمیر هیوادونو لخوا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو څخه د طالبانو د سرغړاونو په تړاو د پلاتونو استول شوی دوسیه ورسېدلې ده. یادې محکمې ویلي چې په دې اړه لوړاندې په شویو پلاتونو کې د پام وړ پرمختګ شوی چې پایله به ډیر ژر اعلان شي.
وروسته له هغه چې د پنځشنبه په ورځ کاستریکا، اسپانیې، فرانسې، لکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د حقونو څخه د سرغړونو د پلټونو لپاره د جرمونو نړیوالې محکمې د پلټونو غوښتنه وکړه، د دغه محکمې څارنوال کریم خان په دې اړه د پرمختګ او د یادې غوښتنې د پایلو د ژر خبرېدو خبر ورکړي.
زه دا راپور ورکولای شم چې د افغانستان په وضعیت کې د جنسیت پر بنسټ د زورونو د تورونو په پلټنو کې لوړاندې ډیر زیات او د پاموړ پرمختګ شوی او زه ډاډیم چې ډیر ژر به وکولای شم کوټلې پایلې اعلان کړم.
په دې غوښتنلیک کې یادو هیوادونو په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د بشري وضعیت په خرابېدو ژور اندېښنه ښودلې. په یاد غوښتنلیک کې د کریم خان له دفتر څخه غوښتنه شوې چې د خپل روانو پلټونو په دوام پر هغو جنایتونو باندې غور وکړي چې په 2021 کال کې وخت د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي.
بس اصلی ای است که آیا طالبان میپذیرن، چون بعضی کشورهای دیگه هنوز هم میخواین که طالبان در می وضعیت باشن، خصوصا کشورهای قدرتمند که هیچ وقت میکانیزم و پالیسی هایشان در مقابل افغانستان در این 3 سال گذشته تغییر نکرده و این خودش نشان دهنده ای است که امی 6 کشور در یک خو ایجاد و یا لابیگری به خاطر حقوق زنان افغانستان است، ولی از یک طرف دیگه بسیسته که آیا این کشورها میخواهند که امرای طالب وارد تعامل شوند.
د جرمونو نړیوال محکمه څارنوال په خپل اعلامیه کې زیاته کړي چې تر دې مهال افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د تیرویو په تړاو د نوموړي دفتر خپلواکو، بی طرفو او قوي پلټونو ته دوام ورکړي چې په کې د جنسیت پر بنسټ د ښځو او نجونو د سیستماتیکی زورونې په ګډون ټولې ادعاوې شاملې دي.
طالبا باید بدانند که این پرونده تنها از جانب کشورهای مختلف جهان تهیه نشده، بلکه با همکاری با مردم افغانستان تهیه شده. اونا اسناد و مطالب را به اختیار جامعه جهانی قرار دادن که ثابت می سازد طالبان واقعا آزار و اذیت جنسی را در افغانستان به شدت پیش میبرند، و به خصوص بعد از اینکه کود هیبت الله نافذ شد این وضعیت بحرانی است در کشور.
د دې سره هم مهاله ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو په اړه اندېښنه ښودلې. د بشر حقونو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر ولکر ترک په یو تازه پیغام کې ویلي چې په ملي کچه پیتواو او سیمه ییزو نوښتونو افغانستان کې د ښځو د زده کړو او کار حقونه ځپلي، او د دوی د تلو راتلو غونډو کولو او د بیان د ازادۍ حقونه یې پای ته رسولي.
The cumulative impact.
د دې کارونو جمعي اغیزې ښځې د ولسي ژوند څخه ایستلې او په یو ډول یې په خپل کورونو کې زنداني کړې دي. د جنسیت پر بنسټ د نیم نفوس دا ډول ځپل په نننۍ نړۍ کې بېساري دي. دا کار د دولت لخوا په ملي کچه د سیستماتیکې ځورونې په معنا ده. دا کار به د راتلونکو نسلونو پر ژوند اغیزه ولري او د دوامداره پرمختګ او سولې پر امکاناتو به ناوړه اغیزه وکړي.
د طالبانو حکومت د جرمونو نړیوالې محکمې د څارنوال دفتر دغه اعلامیه ته لا غبرګون نه دی ښودلې، خو له دې وړاندې په خپله واکمنۍ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو له بشري حقونو څخه د سرغړونو تورونه رد کړي او ویلي دي چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگټن.
لکه څنګه چې د پروګرام په سر کې یادونه وشوه، د ایران نوی سفیر علی رضا بیگدلی کابل ته رسیدلی ده. د کابل په هوایی ډګر کې په ایران کې د افغان کډوالو په ستونزو باندې خبرې کړي دي او ژمنه کړې ده چې هڅه به وکړي دغه ستونزې حل کړي. د سیمې د هیوادونو په خاص ډول د ایران سره د طالبانو په تعامل د سیاسي چارو د شنونکي سید زاکر شاه سادات سره خبرې کوم چې په سکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. سادات صاحب، سلامونه او نیکی هیلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د خپل ځانګړي استازي دنده ختمه کړې او ویلي دي چې له دې وروسته به ټولې چارې د سفیر په غاړه وي. دا څه ښکاره کوي په پالیسۍ کې تغییر که په اړیکو کې؟
تاسو پروگرام تکنیکی همکارانو پروگرام لیدونکو ته په ټوله کې د رقابتونه یو ډول ډیر شدت سره روان دي. د یو خوانه د روسیې نږدې کېدل تر ډېر بریده پورې چې ګواکې حاضر ده چې حاکم حکومت هم په رسمیت وپېژني هم د تور لیست یې وباسي، له بلې خوانه تاسو وګورئ چې ایران هم د روسیې یو مټه ده فعلا په دا نوي تشکلاتو کې. بنان دوی ټول به دا هوډ کړی وي چې ګواکې د حاکم نظام سره د نږدېتوب په خاطر به خپل نور رقیبان په یو شکل د اشکالو چلنج کړي. نو زه فکر کوم چې دوی کوښښونه دا لري چې د حاکم نظام سره د نرمښت له وجې هم دوی ته هویت وبخښي او هم دا چې کوخه به وکړي سره چې هغه
تاسو فکر کوئ چې د نرمښت یو نه خدا ده چې د ځانګړي استازي دنده ختمه کړې ده؟
د ځانګړي استازي دنده ختمه کړې ده یوې خوانه، او بلې خوانه تاسو ګوري چې په رسمي شکل د دوی سفیر منل او دوی ته هویت ورکول د همدغه وسنی بیرغ تر چتر لاندې، حال دا چې په داسې هیواد کې چې لا اساسي قانون شتون نه لري او معلومه نه ده چې دا هیواد کوم موخې ته روان ده او د نړیوال قوانینو سره هم په مختلفو موازیو کې ټکرونه موجود دي. نو زه فکر کوم دا فقط د یو رقابت له وجې نه.
فکر کوئ چې ایران ته مهمه ده چې په افغانستان کې اساسي قانون وي یا نه وي، بیرغ په کومو رنګونو کې وي او کوم رنګ ولري؟ د ایران لپاره ممکن د ایران ګټې مهمې وي، دلته افغانستان څه کولی شي، څنګه خپلې ګټې خوندي کولی شي؟
طبعاً چې د هر هیواد لپاره هغه خپل ګټې مطرح دي، او په ځانګړې توګه ایران او روسیه دواړو خپل د ګټو لپاره دا نږدېتوبونه کړي دي، او دا چې نور د افغان ولس مشروع حقونو ته څوک تمکین نه کوي نو نه یې ګاونډیان پروا لري او نه یې هم زبرځواکي. تر اوسه پورې هم د افغان ولس مشروع حقونو ته که تمکین شوی وای نو ممکن به و چې نن د دغه حاکم نظام سرنوشت هم داسې نه وای پاتې په انزوا کې. خو له بعد مرغه تر اوسه پورې هغه ته پام لرنه ده شوی د هر هیواد خپل ګټو خاطر دا کار کی خو دی یو چې دا حاکم نظام هم د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې خپل اقدامات
په ستونزو کې چې افغانستان د ایران سره لري یا ایران د افغانستان سره لري هغه د کډوالو مسله هم ده. نوې سفیر د کډوالو د ستونزو په اورولو باندې ټینګار کړی ویل دي چې هڅه به کوي د ستونزې حل کړي. اما د کډوالو په اړه د ایران دریځ څومره په ځای ده؟ آیا دوی د کډوالو نه د وسیلې په توګه استفاده کوي که په رښتیا هم دوی ته کډوالو سرخوګي جوړ کړي؟
حقیقت دا ده چې سرخوګي خو خامخا په هر هیواد کې شتون لري، د اقتصادي وجنه هم، د کار دی وجنه هم، او د امنیتی لحاظ هم. هغه حرکات چې په دننه ایران یا پاکستان کې کیږي او په ځانګړي توګه ځینی افغانان پکې یا ککړ بلل کیږي او یا دا چې د دسیسې او توطیې په بڼه باندې افغانان پکې ککړ خودل کیږي، فقط د یو فشار د حالې په حیث تنه ګټه اخیستل کیږي. زه فکر نه کوم چې تر ډېره بریده پورې دا د افغان مهاجرینو په حق باندې داسې د زړه سوان دي یا د نړیوال قوانینو په رڼا کې داسې کوم اقدامات وشي، خو دا مغه نه د سوء استفاده په حساب باندې فکر کوم هر یو خپل ګټه پورته کوي.
بله، د ایران مسله کوي خو ته کو پاکستان کې هم ورته یو سیاست ده د ایران په څیر. مخکې ایران نه حتی پاکستان د خپل ځنګړی استازي دند ختم کړه. آیا د سیمه هیوادونه د طالبانو سره د تعامل په برخه کې کومه واحده تګلارې لري که هر هیواد جلا جلا خپل پالیسي لري؟
زه فکر کوم هر هیواد جلا جلا خپل پالیسي لري، خو په ځانګړي توګه کله چې دا عمومي حرکت پیل شو او د اماراتو نه د دوی تصویرونه خپاره شو، زه فکر کوم چې دا د رسمي سفیر منل خامخا په گاوند باندې هم خپل اثر کې خود، او بیا په ځانګړي توګه هغه زبرځواک چې لکه روسیې دا نرمخت کاره کو او غواړي چې دا پالیسي دومره حد تر کوس کې چې ګواکې د رسمیت پیژندلو شرایط برابر کاندي، نو خامخا گاونډیانو خپل د ګټو لپاره د اقدامات کوي.
صحیح. دلته په پاکستان کې د کډوالو په اړه یو څه تازه څرګندونه شوې دي. تاسو پوهیږئ چې په تیرو څو ورځو کې په پاکستان کې مظاهره وشوه، احتجاجونه وشول، د پی ټی آی خلکو د عمران خان د خوشی کولو غوښتنه وکړه. خو په دې ترڅ کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې دوی یو شمېر افغانان نیولې دي چې په دې احتجاجونو کې برخه اخیسته. دا خو د یو کس، دوو کسو یا دریو کسو مظاهره نه وه، دلته زرګونه خلک راټول شوي وو. دا تفکیک څنګه کېدی چې په دې کې کډوالو یا په دې کې د پښتانه یا په دې کې د نور خلک چې د پاکستان له ګوټ ګوټ څخه راټول شوي وو، حکومت څنګه تفکیک کولای شي د خلکو په منځ کې؟ او بیا ولې دغه په هر مسله کې د افغان کډوالو ستونزه مطرح شي؟
د پاکستان په نامه مسلوي هیواد سره د افغانستان کشالې نننی نه دي، دا د تاریخي کشالې دي، او تل تر تله پاکستان خپل د ملامت واوري کوخه کړه چې په افغانانو او په افغانستان واچي. دلته هم یو له هغه لاملینو نه چې په اصطلاح د کوشش کړی چې نړیوال دې ته وهڅوي صحیح چې ګواکې یا تروریزم د افغانستان ناراضي، یا تروریزم په افغانستان کې موجود دی، او بل خوانه دا وسی وخت چې ګواکې دا حاکم نظام هم د پیسلا ټي ټي پی سره لار لري، او هم دلته دننه د مهاجرین چې دي د دوی د لاس آله د ګواکې او دا نارامیګانو کې برخه اخلي. حال دا چې هلته افغان مهاجرین باور وکړي چې خپل د روزګار د چلول لپاره هم حیران دي، یعنی دغه امکانات دغه سره نشته، او دغه هیڅ ګټه پدې کې نشته چې داسې یو ګوند سره لاس یو کې چې ګواکې هغه د افغانستان د پاکستان د قانون لاندې خپل حق غواړي. د افغان په هغه کې څه ګټه ده؟ افغان په هغه باندې څه کوي؟ دا خو تیر ځل کې تاسو پیادی هم دغه سي د پی ټی ایم په منځ کې هم دوی ویل چې ګواکې افغانان مونږ دي، او دوی له بده مرغه هر هغه افغان چې بازار مخکې ونیسي په همدې نامه تورن کی. هلته خو ډېر مجبور مهاجر افغانان دي، او ډېر داسې کسان دي چې په انتظار حالت کې په ځانګړې توګه په اسلام آباد کې په سر وړي چې د هغوی ژوند په خطر کې ده، هغوی د بهر وتلو لپاره هلته انتظار دي. زه فکر نه کوم چې داسې یو مستند افغان په دې برخه کې موجود وي چې په دې مظاهراتو کې ګډون کړی وي.
د سیاسي چارو شنونکو سید ذاکر شاه سادات، ډېر ډېر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. خوشاله اوسئ. د سوریه نه د جګړو خبرونه راځي. په دې اړه یو مهم مطلب لرو، خو اوس یو لنډه دمه کوو. بیا هم خراغ لاست. اټکل کیږي چې ایران د امریکا د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ په دویمه کاري دوره کې د واشنگټن د پالیسۍ یو مهمه برخه وي. ایران په تیر یو کال کې د امریکا د نږدې ملګری اسرائیل سره په شخړو کې اخته ده. په عین حال کې ایران خپل اټومي پروګرام تر دې حد رسولی چې ښایي د اټوم بم لپاره اړین مواد تولید کړي. نور جزئیات په ریپورت کې.
منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپین په جریان کې څو سوزله د ایران په حق له دروغ جوړی سرګندونه وکړي. د امریکا هغه دښمن چې نوموړي په خپل لومړی کاري دوره کې په سخت اقتصادي او نظامی فشارونه راوستل.
I'm not looking to be bad to Iran.
زړه ایران سره د دښمنۍ نیت نه لرم. موږ به دوستانه اړیکې ولرو یا ونه لرو، خو وینشي کولای اټومي بم ولري.
د ایران اسلام پال رهبرانو سکل د اختر ورکړي کچیر د دوی اټومي پروګرام ته د بهر نه کوم غوښ پیدا شو، نو دوی به د اټومي وسلو د نه جوړولو د ژمنه لاس واخلي. په خپل لومړی دوره کې ټرمپ د ایران سره په کال 2015 کې د امریکا او نړیوال ټولنې د شوی تړون نه ووت، او اوس وایي چې د یو نوی تړون نیت لري چې هغه به د پخواني نه ډیر سخت وي. یو خبريال د سپتمبر په میاشت کې د ټرمپ نه پوښتنه وکړه چې لا هم د خبرو غوښتون کده.
بالکل، زه به ورسره خبرې کوم. مونږ باید یو هوکړه وکړو ځکه اواخیب نه وړ دي.
د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د ټرمپ نه په یو مرکه کې پوښتنه وشوه چې آیا د غوړې د ایران د وسنیو سخت دریزو مشرانو په ځای د 1999 کال په سیر شایو حکومت راشي.
مونږ دومره دخل کېدل نه غواړو او نه باید دومره زیات ورګټ شو. راځي واقعیت ومنو.
د 3 اکتوبر په لومړی نیټه په اسرائیل د ایران د بالستیک میزایلو د بریټ په جواب کې سخت خبرګون خوده‌لو. هغه د جمهور رئیس بایدن د هغه خبري یادونه وکړه چې ویلی و چې اسرائیل باید د ایران په اټومي تاسیساتو جوابي بریټ ونکي.
I said I think زموږ فکر خاغلی بایدن په موضوع سم نه دی پوښوي. باید داسې ویل شوی وای چې اول اټومي تاسیسات نه ککړي او بیا نور.
په خپل اوله دوره کې ټرمپ په ایران داسې بندیزونه ولګول چې د ایران د تیلو صادرات سخت زیانمن کړل، او بل په بغداد کې د امریکا د بریټ په نتیجه کې د ایران د پاوز د لوړ رتبه قومندان قاسم سلیمانی وژنه هم ستره ضربه وه. ټرمپ که څه هم د سکل د انتخاباتي کمپینونو په وخت کې د ایران خلاف بیا د ورته ګامونو اخیستو یادونه ونه کړه، مګر د امریکا د بارنۍ چارو د وزارت د پاره د هغه ګمارل شوی کس مارکو روبیو د هغه ډول چلند پلوای دی. نوموړي د اکتوبر په میاشت کې د ایکسپټولنیز شبکه کې لیکلي و چې په هدا اکثر فشارونو او مستقیمو اقداماتو سره د رژیم په ګواخلو سره کېدی شي د ایران د مخرب فعالیتونو مخاوني ولشي. په دغه خطرناکو ګامونو کې یو هم د امریکا د عدلی د وزارت په وینا د انتخاباتو په ورځ د ډانلډ ټرمپ د وژلو په هدف د ایران لخوا د یو افغان ګمارلو. ایران په دې قضیه کې لاس لرل رد کړی دی، مګر د ملي امنیت د مشاور د مقام لپاره د نوی منتخب جمهور رئیس نومول شوی کاندید مایک والس ویلي ایران باید له سخت عواقب سره مخ شي.
موږ باید خپل ټول رقیبان او دښمنان ته دا پیغام په زغرده او لوړ غږ ورته ورسوو چې د سری کرښې نه وختل د تحمل وړ نه دي، او که چیرې سرغړونه وشوه نو د پوره قوت سره به ځواب ورکول کیږي. موږ باید مخنیوي اقدامات بیرته رامنځته کړو.
تر اوسه پورې په دې هکله څه نشي ویل کېدی چې د امریکا نوی منتخب جمهور رئیس به د ایران سره د څه ډول تړون نیت ولري، او یا که دا تړون ونه شي نو بیا به څه کېږي. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا
تلویزیون. په نورو لاندو خبرونو کې د سوریې د جنوب برخونه د نخوتو خبرونه راځي. د بشار الاسد د حکومت وسلواله مخالفینو د جمعې په شپه ویل چې دوی حلب خارتن خارنیول دي، او مخالف وسلواله چې د اسلام پال ډلې حیات تحریر الشام له خوا رهبری کیږي دیونه کې په جنو خارګوټو حمله وکړي او لیوی لسیزه پاس بیرته حلب ته رسیدل. دریو سرچینو د رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سوریې حکومتي چارواکو د حلب هوائي ډګر او د خار مرکز ته وتل ټوله لارې تړلې دي. دوه نور سرچینو بیا ویلي چې روسیې د سوریې سره د وسلوالو د ځپلو لپاره د مرستو ډاډ ورکړی دی. د شنبه په سهار د غزه په شیخ رضوان سیمه کې خلک د ورانه ولاندې د جسدونو په موندلو لګیاو. پر دې سیمه تیر شپه نا وخت د اسرائیل جټ الوتکو بمباری کړې وي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې په بریټ کې چې د استوګنې پر یو کور شوه، لامل یې د وی کورنۍ لسغړی وجل شي بدیم. روغتیایي مسؤلین وایي تېره شپه او نن شنبه په ټوله غزه کې د اسرائیل په بمباریو کې 15 فلسطینیان وژل شوي دي. د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون د شنبه په ورځ یو خبر خپور کړی چې پکې راغلي د دغه واد رهبر کیم جونګ اون د روسیې دفاع وزیر ته ویلي چې اوکراین ته د اوږد واټن وشتونکو توغندیو په ورکولو سره امریکا په جګړه کې مستقیمه مداخله کړې او مسکو د خپل ځان نه د دفاع حق لري. د شمالي کوریا ټلویزیون د کیم او د روسیې د دفاع وزیر انډری بلوسوف د غونډې ویډیو خپره کړې. د خبر لمخې په دې غونډه کې کیم د پوځي همکارۍ په شمول په ټولو برخو کې د روسیې سره د اړیکو د پراخولو ژمنه کړې ده. روسیې او شمالي کوریا د جون په میاشت کې د هر اړخیز اوږدمهاله ملګرتیا تړون لاسلیک کړی دی. بریټانوي او امریکایي چارواکي په دې اړه پلټنه کوي چې ولې په تیرو ورځو کې په بریټانیا کې د امریکا د څلورو هوایي اډو پر سر څو ډرونونو پروازونه کول. بلخوا بریټانیا د دغه وډو شاوخوا په دې هدف په لزګونه پوځیان ځای پسې کړی چې کېدای شي یا د ډرون الوتکې په دغه هوایي اډو کې د چارو د اخلال لپاره وکارول شي او یا هم د سبوتاژ لامل شي. د امریکا خبريال هنري ریجول ریپورت لري چې پښتو ژباړه اوري.
د تیر چهارشنبه په ورځ د امریکا پوځو ویل چې د نوامبر د 6 نیټې څخه راپدې خو په بریتانیا کې د امریکا د هوایي اډو په سر په دوامدار توګه وړې ډرون الوتکې لیدل شوې دي. په دوه اډو کې د لنګهټ هوایي اډه هم شامل ده چې د امریکا 340 جنګي الوتکې پکې ځای پر ځای شوې دي. دا هوایي اډه په اروپا کې د امریکا د جنګي قابلیت اصلي مرکز ګڼل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت پر روانونه کې وویل د دې پیښو په وړاندې جدي دي.
installation leader دغه هوایی دګر تخنیکی مسولینو تر اوسه داسې شواهد نه دی موندل چې وخی د ډرونونو پروازونه دي د هوایی اډې پر میشتو کسانو هلته په ودانیو او یا وسایلو کوم اغیزه کړی وي.
بریتانیا ته یاد هوایی اډې شاوخاش په تسرتیری ځای په ځای کړی دي. د بریتانیا د دفاع وزیر ویلی دی چې دوی د امنیت په مخه د محافظت څو کمربندونه ترتیب کړی دي.
مونږ به یقیني کړو چې هر هغه څوک چې دغه کار په تړاو ونیول شي د قانون د بشپړ ځواک سره به مخ شي.
د امریکا په وزویلی دی چې دوه ډرون الوتکو کچی او دولونه بلابل وشال وطنې کړی دي. د ډرونونو د امنیتی چارو یو کارپو وایي چې د هوایی ډګر د پاسه د ډرونونو الوزول د یو عمدي فعال اقدام ښکارندوی نه کوي.
The most obvious thing
تر ټولو ښکاره خبره دا ده چې دغه کار اخلالونکي حرکت دي او دا د دې لامل شول چې هوایي ډګر خپل فعالیتونه په متفاوت شکل وکړي یا هم وزندوي.
دون وایي د امریکا دښمن ډرونونه د نورو مخه لپاره کارولی شي. په دې کې د ډیجیټل وټکو د شمیر او د دوی د موقعیت په اړه د معلوماتو راټولولو په څیر مسایل هم شامل دي. په دغه هوایي ډګر کې د امریکا د نظامی پرسونل د اوسېدو د ځایونو لپاره هم د ډرونونو پروازونه لیدل شوي دي.
د دې ټول سیستم تر ټولو زیانګالي برخه د الوتکو عمله ده. نو که څوک دغه عمله د هغو د اوسېدو ودانیو پورې تعقیب کړي چې دوی چیرته اوسېږي، دوی دغه زنځیر ضعیفه برخه چې په اسانۍ سره یې ماتولی شي په ګوته کولی شي.
د لندن ټایمز ورځپاڼې د خبر له مخې تر اوسه پورې چارواکو په دې هکله د روسیې ښکېلتیا نه ده رد کړې. دون وایي د ماسکو لخوا د سایبري بریدونو د هڅو شواهد موجود دي. د دې معنا دا ده چې داسې برید چې پوځي نه وي خو بیا هم ویجاړون کوي.
دا معلومه نه ده چې دا به د بهر لاندې کیبلونه وي یا زموږ ښار برمنګم ته اور رامنځته کوونکي مواد را لېږل وي. د برمنګم په هوایي ډګر کې څه موده وړاندې د پوستې له لارې لېږل شوي اور رامنځته کوونکي مواد موندل شوي او یقینا یوه بله پیښه هم شوې وه. اوکراین ته د لیکدیدونکو موادو په یو ګودام کې اور لګیدل و. دا معمولی خبرې دي. دا د دریمو لوریو له خوا تر سره کیږي. دا ښکاري چې روسیه په برتانیې کې د وران کارو د استخدام لاره دا کار کړی وي.
په برتانیې کې د روسیې سفارت روسه پورې په دې اړه د تفسیر لپاره د امریکا غږ غوښتنې نه دی جواب کړي. کوماسکاو له دې وړاندې په دغه ډول بریدونکو کې لاس ترلودل رد کړی وو. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
انګریزي دا غره لپاره انګریزي دا غره لپاره انګریزي د ټولو لپاره دا انګریزي ژبه د امریکای لهجې د زده کړې خبرونه به ډیر ژر د امریکا ژغ څخه پیل شي.
هاي هاو ار یو
دا انګریزي ژبه د زده کړې د خبرونه د ټولو لپاره ده. اټس فور یو دا خبرونه ستاسو لپاره ده.
بیا هم خراغ لاست په هرات کې د زعفرانو د ګل نهم نندرتون پرانستل شوی دی. د مسؤلینو په خبره سږکال د زعفران حاصل په بېساري توګه زیات شوی دی، اما د زعفرانو کروندګر د پیر او پلور بازار ته اندېښنه لري. صفی الله احمد زعفری رپورټ لري.
د زعفرانو ګل د راټولولو فصل پیل شوی، اما حالا دلته د هرات ولایت د کرهنې ریاست پنګړ کې د زعفرانو د ګل کلنۍ جشن وره روانه ده. مسؤلین وایي سکال د زعفرانو حاصل په بېساري ډول زیاتوالی موندلی، هغه څه چې د هغوی په خبره په تیرو دیرش کلونو کې بېمخي نه وه.
ما در ولایت هرات بیش از 9500 هکتار تقریبا ساحت کشت زعفرانه که امسال خوشبختانه پیش بینی میشه که ما باید بیش از 40 تن زعفران به دست بیاریم.
که به شما گفته میتونم که ما طی 35 سال که کشت زعفران در ولایت هرات و افغانستان کشت میکردیم، تا حال شکل نشده بود که گل تازه زعفران به شب دیگر بمونه که ما پروسس کرده نتونیم.
که چه هم در زعفران و کروندگر در سکال حاصلات و زیادوالی تخواخ دی، خود زعفران و پلور تندیخ نلری. در زعفران و یوشمیر کارباریان وای بحرانی و حوادونو تا در زعفران و صادر ولو که لگرن و ستونز و سرمخ دی.
در اصلا صادرات مشکلات زیاد هست، فعلا داریم مشکلات نبود. نمایشگاه خارجی هست، چون نمایشگاه خارجی هست منتها با اسپانسر خود شرکت ها، این هم از این بر زیاد میشه به صرفا نیه. فعلا دونرها مؤسسات از طریق وزارت زراعت اما اینکه خودی ما ندارن، نیه پروژه نیه که ما بتونیم که اسپانسر کنه به نمایشگاه خارجی اشتراک کنیم.
مشکل در بخش صادرات ما مشکلاتی داریم که در بخش دلیز هوایی مشکلات داریم، در بخش انتقالات پول مشکلات داریم که انشالله امیدواریم که اونم حل بشه.
زعفران چې د کوکنارو یو لږ ګټورو بدیلو څخه پیژندل کیږي، اوس مهال په ښه بیعه یعنی یو کیلو یې د هرات ولایت په بازارونو کې تر 1,60,000 افغانۍ پلورل کیږي. همدارنګه شاوخوا 40,000 کورنۍ په دې ولایت کې د زعفرانو په کرکیلې بوخت دي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
پښتو خبری خپرونه هم دومره و. ستاسو له ملتیا څخه ډیره ډیره زیاته مننه کوم. په نیم ساعت کې د امریکا غږ رادیوي خپرونې هم پیلیږي، هیله ده چې هلته مو هم ملتیا وکړئ. اوس دا خپرونه د دری برخی همکارانو ته سپارم چې د خپرونې کوربنه نجیبه خلیل ده. ما ته اجازه راکړئ. د خدای پامان. د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.